سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دا ساده رادیو د خبری خبرونې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د خبرون ترڅنګ راپورونه او تحلیلونه هم درته لرو، خو په پیل کې لاند خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شوو غنمو د لیک د مودې په غزول خبر کوي. انډین اکسپرس رسپانې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک د موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویانس عاصم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلونه افغانستان ته د هند د غنمو د لیک د مودې غځولې دي او اوس هم د دې مودې په غځولو باندې اخبار کوي. په افغانستان کې د طالبان له واکمنۍ وروسته که څه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوي، خو یاد هیواد له هم له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. د ایران ایرکش هوایي شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینو ایراني رسنیو په وینا د دغه شرکت نمنني الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت مرستیال غلام جلنی وفا وایي چې د کیش ایر د الوتنې په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. اوکراین په تیرې یوه میاشت کې تر 1,000,000 ټن ډېر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صادر کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته وویل چې د دریو سمندري بندرونو له لارې په نږدې یوه میاشت کې 1,000,000 ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي. وروسته تر 10 فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید وکړ. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومانه چې له مخې دا دوه هیوادونه له ناټو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې دا دوه هیوادونه د ناټو غړي شي. د دې میاشتې په لومړیو کې د چک مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن د ناټو غړي شي. د چک ولسمشر ملشون زایمان مخکې ویلي وو چې دی به دا مسوده لاسلیک کړي چې له دې سره به چک د ناټو 24 غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې له ناټو سره یو ځای کیږي باید د ناټو د ټولو 150 غړو موافقه ترلاسه کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن پر کابل هوایی ډګر د خونړې حملې تلین دی، خو د هغې پیښې زیان لا تر اوسه جوړ شوی نه دی. سیاسي کارپوهان وایي امریکا په یوازې ځان په افغانستان کې لاس نشي لرلی، احتمالا داخلي کړې ورسره همکاري کوي.
ځینې عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي.
وروستیو سیلابونو د افغانستان د بېوزلو خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی. د میدان وردګ د سیلاب ځپلو کیسې درسره شریکوو.
داس تاونه چې نم ځکه پاتې ده، نه کور پاتې ده، نه شای پاتې ده، یو جربوت نه دیر پاتې.
اورزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوی محصلان د نجونو پر مخ د ښوونځي او د پرانیستلو غوښتنه کوي.
زمیم د غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نه.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغې باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په حواله پکې راغلی دي دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګولو څار پرې نږدي چې تېر کال یې د اګست میاشت په 16مه د 13 امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان ووژل.
تمام دې مریض مزه دې زیات ته تمام هر میاشت دوا اخلمه دویسکلان افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې یې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې یې د امنیتي ګواښ احساس کاوه له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه، خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه، بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زامل تا بیربار کې ومه چې یو دم انفجار وسو، انفجار سره ما سترګې پټې کړلې، کله زه شفخانې ته ویوړم دوه ورځې بعد زه پوه شوم او ګرځېدی سم چې یو دوه کسه راسره کومکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم، ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ورته نه یم.
له دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناستې دي، خو امریکا وایي لا هم د پېښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په یو خپور سوي بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په حواله راغلي چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرېنه کړي چې تیر کال د اګست میاشت په شپږویشتمه نیټه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان ووژل. ښاغلي بلینکن چې د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست پښپګويستمه نه چا د کابل هوایي ډګر ته چیرمه حمله کې ووزل سول، ویلي موږ به هیڅ کله د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې د بریدې کړای، موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره لنګدي کار کوو، له افغان ول سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلینکن ویلي چې امریکا د وصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست په شپږویشتمه نیټه هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لاس ورځې کې دي، د کابل هوایي ډګر ته چیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیه پر مهال د حمله وسوه، کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بیلابیلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي. د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګه منلې وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن په حواله پکې راغلی دی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته راکاږلو څار پرېنږدي چې تیر کال د اګست میاشت کې د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان ووژل. په دې اړه مو د سولې او جنګ د انسټیټیوټ معاون حکمت اعظمی نظر پختلی دی.
په دې شک نه سره امریکا د وتلو نه وروسته په افغانستان کې د دوی هغه پخوانۍ لاسرسی چې درلودې او یا پخوانۍ کوم استخباراتي پوښښ چې درلودې هغه په ډېره زیاته اندازه کم شوی دی، مګر دا چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې امریکا وکولای شي د کابل په سړک کې د القاعده مشر ایمان الزواهری پیدا کړي او هغه له منځه یوسي، زه فکر کوم دا د دې ښکارندوی کوي چې ځینې عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر احتمال چې په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي، د امریکا سره په دې کې همکاري کوي چې تر څو امریکا خپل هدف ته ورسېږي. نو زما باور دا دی چې امریکا واقعا یو ډلې پسې وي او هغه له منځه وړلو هڅه وکړي. په افغانستان کې اوس هم د دې توانایي لري، نه تنها چې په افغانستان په داخل کې توانایي لري، بلکې د سیمې هېوادونه هم دا کې ورسره کومک کولای شي. نو زه فکر کوم دا اوس هم ممکنه ده چې امریکا په افغانستان کې خپل عملاتو ته ادامه ورکړي او خپل مورد علاقه
از میسه پدیرسته یو کې طالبانو د دې اندېښنه هم ښکاره کړې و چې د امریکا بي پلوټ الوتکه د افغانستان په فضا کې ګرځي او د افغانستان د هوایي حریم نقص هم بللی و. دا چې د امریکا الوتکه د افغانستان په فضا کې ګرځي او دواړه لوري یو بل تورنوي چې دوی د دوه تړون نقص کړي، څومره دغه کړنې د امریکا او د کابل روابط نور هم د سړېدو حالت ته وړلی شي؟
ډېر شک نشته چې دا بلیم ګیم یا د یو بل تورنول دا د دواړو طرفونو باندې د اړیکو باندې منفي تاثیر کوي. مګر فکر کوم دا طالبان ته ډېر مسئولیت راځي کوي چې دوی باید داسې افراد پرېنر شي په خپل تسلط لاندې چې هغه دي نړۍ او یا منطقې ته ګواښي. تاسو وګورئ نه یوازې امریکا په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ادامه ورکړې ده، بلکې داسې هېوادونه چې هغه زموږ په ګاونډ کې دي بخصوص پاکستان هغه هم راځي دغه هوایي عملات کوي پر هغه اهدافو باندې چې پاکستان خپل د ځان لپاره تحدید کړي. نو زه فکر کوم د امریکا هوایي عملات هغه وخت کمېدلی یا بیخي درېدلی شي چې کله طالب چارواکي اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې هغه مخرب او هغه ترستي ډلې چې په وسویلن فعالیت لري هغوی څخه هغوی د افغانستان نه وباسي او په افغانستان کې هغوی ته ځای ورنه کړي. نو زه فکر کوم دا ډېر مسؤلیت لري دی. او پات شو یو مسله چې د دوی تړون د فکر کوم طالبان باید افغانانو ته جواب ورکړي او د معلومات ورکړي چې په دوی تړون کې بالخصوص په هغه مخفي زمایمو کې طالبان او امریکایان څه سره امضا کړي دي، آیا د تروریزم ضد ګډه او مشترکه مبارزه د هغې برخه ده که نه ده؟ که هغې برخه ده نو طالب تر کوم اندازې پورې دا عملي کړې ده، او یا هم که چېرې طالب او امریکا همکاري لري او یا هم یو بل څخه همکاري توقع لري، نو دا باید اکثر افغانان په دې پوه شي چې طالب او امریکا دغه اوسنۍ اړیکې یا د پټې معاملې کوم ځای پورې ادامه لري.
د سولې او جنگ انسټیټیوټ معاون حکمت اعظمي و چې د بلنکن د څرګندونو په اړه سره خپل نظر شریک کړی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د کرکټ لړګره. د کابل په وخت نن ماښام 6:30 بجې د کرکټ د آسیا جام په نمړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. صفي الله ستانگزي د افغان ټیم په چمتووالي او پلان شوو سیالیو باندې دا راپور چمتو کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپ وهونکي عثمان غنی ویلي هیله مند دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوی.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ترالو ترسو موږ وکولې شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کو. نو په داغه لپاره چې کم موږ بولینګ فیلډینګ بیټینګ په ټولو برخو کې خپل مهنت پوره کړی دی، انشاءالله کوم لوبه را روانه سریلانکا سره نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډار سرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي تر څو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتو.
آسیا جام کې چې دا وار شلوریز دی د افغانستان تر څنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبې کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلی مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اګست په 13 د سې شنبه پورې د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه سلور بهترین پړاو ته وزي څو لاغه ورسته بیا نیمه پایلوبي او پایلوبي ته تلون کې لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړې. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ یې د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا ورو توپ چونکو باندې ډاډمن دي، خو وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټنګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورای
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين جګړې ته ورشو. دا ټومي وسلو د نه پراختیا د تړون له مسودې سره روسي مخالفت وکړ. د تړون 50 کاله پخانی دی او یو سل نوي هیوادونو لاسلیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسي د ملګرو ملتو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه ونیوله. پر دې مسودې له وی میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازي ګوستاف ژلاوینین کوله د پرو ناوخته وویل چې د روسیې له مخالفت وروسته دی په دې دریځ کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه یې ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسیې د اوکراین د زاپاروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین برید وکړ، دوی اونۍ وروسته یې د زاپاروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نه شي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورسخته شوې وه او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا وبا له امله وځنډېده. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپاروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپاروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتو کې د فرانسې استازي یان هووانګ د 55 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خواشیني څرګنده کړه. یو څلور شل ناپیه لوغړیو هم مایوسي ښکاره کړه او د کانفرنس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی یرغمل شوی دی او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپاروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پوری کړی و چې د روسي پوځیانو د برید له امله پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو کولی شئ ازادي رادیو په منځنو څپو 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. د دې ترڅنګ روزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته په سری زده کړو پسې دا راپور ته لرو، خو تر هغې وړاندې میدان وردګو ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي سیلابونو ترې هر څه اخیستي او دولت او نړیوال خیریه بنسټونو ته پکار ده چې مرسته ورسره وکړي. شاوخوا څه باندې یو اونۍ کېږي چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ په میدان وردګو ولایت کې شدید اورښتونه دوام لري چې د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړي او سلګونو نورې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شاوخوا څه باندې وونه کیږي چې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په چاک دای مرداد جغتو سید آباد نرخ او جلریز ولسوالۍ کې شدید اورښتونه دوام لري. او دغه ډول خړې څپې د خلکو د استوګنې پر کورونو راځي. چې خلک یوازې د ځانونو د ژغورنو په لټه کې وي او نور یې هر څه تر خاورې لاندې سوي. د دغه ولایت پر مرکز سربیره په یادو ولسوالۍ کې دوامداره سیلابونو تر دې مهاله شاوخوا 300 کورونه نړولي، زرګونه جریبه مځکه یې تخریب کړې او دغه راز لوی لارې، سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه یې هم ویجاړ کړي او سلګونه خلک یې هم د خپلو کورو پرېښودو ته اړ کړي دي. سیلاب ځپلي وایي تر اوسه پورې هغه ډول مرستې ورسره نه دي سوي لکه څنګه چې اړتیا ده. د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګۍ درې په سیمه کې د دواب کلی یو له هغه سیمو څخه ده چې تیرو سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي. د شاوخوا 16 کلن ګلاب، امان الله او عبدالنصیر کورونه هم په دغه کلي کې وه چې سیلابونو په بشپړه توګه تخریب کړي او اوس یې د کورونو پر نړېدلو خونو د عزت د خوندیتوب په خاطر یوازې ټاټونه راځوړنده کړي دي.
څلور پنځه صندقه و دلته دا د زنانه او د نور مردانه تقریبا یو صد غوړکۍ موړکۍ هغه څه وي د زنانه او سامان و تقریبا چې د 2 لک روپیو سامان به و
داسې تابونه چې نه مځکه ر پاتې ده، نه کور پاتې ده، نه شیر پاتې ده، یو جور بوټ نه دیر پاتې.
کالیم ټول ته خاورو لاندې دي، په اوبو کې لاته پاتې نه پاکېږي او چې پاکوي پاکوی نه شي، 2 متره خاوره پرې ولاړه ده. د سیل خاوره خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې سیل ته دو ګنډو پورې سیل ونه څوک پکې تلای شي، نه څوک راسته شي، تر اوسه ماسې ټول په کورو کې پاتې دي.
که څه هم خلک وایي دولت ورته بیړنۍ څه اندازه مرستې رسولي، خو وایي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې ورسره هم وسي، ځکه د دوی په خبره کې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ سوي او د استوګنې کورونو ته اړتیا لري. سیدالرحمن او محمود د تنګۍ درې د دواب کلي اوسیدونکي دي.
خلکو سه مرسته وکړه خو په هغو مرستو باندې د خلکو چاره نه کیږي. خلکو ته یوه بوجۍ اوړه او یو مثال پیغواړي، دغه شاید خلکو دوا نه کیږي، خلکو کورونه ړنګ شوي دي.
موږ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ ته د کلی ټول بیرته سره جوړ کړه، موږ سره خپل ژوند بیرته پیل کړو.
بل خوا پر دغه ولایت واکمن طالب چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس مولوي فیض الله جلال وایي د یادو خلکو ستونزې د خپل مشرتابه سره شریکې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریا اتا
او یو دیش اشاریا شپجو میترو او ریدالیسنگ.
مخکې تر دې چې اوروزګان کې زده کوونکو راپور ته ورشو، یو ځل بیا یادونه کوو چې نن د کابل په وخت 6:30 د کرکټ د آسیا جام په نمړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د افغانستان بله لوبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې د سریلانکا، بنګلادیش او افغانستان تر څنګ هند او پاکستان هم لوبیږي. اوس بور شو اوروزګان ته. اوروزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته په عصري زده کړو پسې راځي. په اوروزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تېرو 6 کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وای، د عصري زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یا د فارغ شوو زده کوونکو له طالب چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې له 6 پورته دی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی چې دغه خبرې یې تېره ورځ د عصري زده کړو څخه د لسګونو نو زده کوونکو په فراغت غونډه کې وکړي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پوهی دا ترانه یو شمېر هغه زده کوونکي د سټیج پر سر وایي چې نن یې د انګلیسي ژبې د 6 میاشتنیو زده کړو څخه وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن یې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې سندونه ترلاسه کړه، اړ وه چې د سټیج پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. د دغه شپېته تنه زده کوونکو له جملې څخه ډېری شمېر د ترینکوټ ښار اړوند د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي وه. ازادي راډیو ته ویل چې دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره خواري کړې. د بلوچستان سیمه دوز د کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولې مزل ورسته به دغه سنټر ته راتلل او یا به یې هم دلته په ترینکوټ ښار کې شپې کولې، ځکه د دوی په خبره چې په سیمه کې هیڅ ښوونځی نسته او نه هم د عصري زده کړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی مش خپل د شپږ مشنه کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسوی د غوزل مش د غشتنه د شغوت خپل کومک ورسې به څنګه لکه څنګه چې سنټران جام درنګ نور او کرتاسی هم درنګ چې کتابونه تر ورسې هلتون شون کې ستاد یار کسان ستای وس چې په جې سنټر کې ستاد لوی او کوټوالو د منچ کوس راغلی او دلته خپل درس وایي.
منم نور احمد دی روزګان ولایت چې ملته می انګلیش وایي. فاریا م خوښ دی او سنت په تاکي گزارا کو تا غدیر ډیر مشمل ته ضرورت د څخه به برخې د کوم څه غواړو چې موږ ته امکانات برابر کړي هغه غزه ته سنټران ویسه نه شوونځي ستخونو اوس نه دی پاله نه
یا د پاره غسه اوس د کوونکو له طالب چارواکو څخه د غراز غوښتنه وکړه چې لشپژم پورته د انجنونو پر مخ دی هم شوونځي پرانیزي.
تنه ده د امارات سمیم د غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د لیټ هیڅ مشکل نشته.
موږ د غوښتنه چې د شپژم پورته د نور د شوونځي خلاص د نور روښنه تجم باید ورس مکتبات.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نور هغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي.
دا چې موږ شپږشتنی پروګرام ختم شو او تقریبا د کسان باندې د سی او د کسان د کمپیوټر په کې نور کړل چې ان شاء الله چې بیا موږ شپږشتنی پروګرام د سی کمپیوټر په برخه کې به موږ مخ ته وړو او د شپږ میاشتو لپاره بیا دا پروګرام پیل کیږي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نماوي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د شوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندي شوونځي بیرته خلاصې کړي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې ونیسئ. د دې ترڅنګ 00422112 د زموږ شمیره ده. تاسو کولی شئ د خپل پیغامونه راولئ. اوس هم په دې شمیره کې یو شمېر ساسي را رسیدلي پیغامونه.
د ملل متحد څخه په دې وخت کې هیله کوو چې لطفاً د افغانستان په وضعیت رحم وکړئ. په طالب چارواکو په اوسني هدفو کې بندیزونه لګول د افغانستان په ګټه نه ده. خلک د ډېر بشري ناورین سره مخ دي. د طالب چارواکو هم غوښتنه کوو چې نړیوالو سره تعامل او همکاري وکړي.
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو معافیت نور غځولې دی بلې ورځ ته، نو دا یې ډېر ښه کار کړی، ځکه چې دوی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزوي، جنکو مکتبونه نه پرېږدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین یې پوهنتونونه یې هماغه لوستې وي، خپل مسلک نه فارغه وي، هغه نفر لرې کوي. په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرروي. دا ډېر ښه کار کوي. به نور بندیزونه پرې لګول شي تر څو په افغانستان کې دا د افغانستان داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپلو چارواکو نه.
سلامونه دی ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نصرت الله يم د کابل ولایت څخه. مې پیغام پرې خای دی د بندیزونو په اړه به ووایم چې دا بندیزونه مثبته نتیجه نه ورکوي. پر ځای د دې باید تعاملات وشي، دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي، افغانان لا نور منځوي کېږي، افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کېږي. دا یو ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان ولس لپاره.
سلام علیکم. زه د افغانستان څخه تاسو ته دغه پیغام درلیږم. د کوم بندیزونه چې طالبانو باندې دي دغه د نور هم پر ډیر شي.
د بندیزونو باره کې به داسې وي چې دغه بندیزونه خنی دي. دوی باید آزاد شي چې د نړۍ سره په تعامل وکړي، د نړۍ سره راشه درشه او بعضي موارد او بعضي کارونه چې دي په هغه باندې نړۍ سره دوی باید رابطه ټینګه کړي. نړۍ نور د زور د لارې نشي کولی.
نو موږ پیغام دادی چې دغه طالبانو مشران چې کوم دي، دوی باید د سفرونه وغځول شي او د راشه او درشه کې نور هیوادو ته باید پرېښودل شي.
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره ووایم چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پرې راوړل شي تر څو دوی د بشري حقونو، د ښځو حقونو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
آزادی رادیو پر لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
14.8
او 11.6 مترو اوریدلای سئ.
د خبرونه په دوی منی مې کډر ته د ځوانانو سپورتونیس پروګرامونه لرو. خو اوس لاند خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند له خوا د مرسته شو غنمو د لیکت مودي په غزولو خبر کوي. انډین ایکسپریس رسپانډینګ ویلی چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیکت موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسم افتخار د جمعې په ورځ په خپلونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په ځلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیکت موده غځولې او اوس هم د مودي غځولو په اړه خبر کوي. په افغانستان کې د طالبان نو لواکمنې د روس څخه هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوې، خو یاد هیواد له حمله افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان تخپل الوتنی پیل کړی. د ځینی ایرانی رسنیو په وینا ته دغه شرکت نمرنی الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا د کشیر د الوتنو په پیلودو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان تخپل الوتنی بیا پیل کړی وي. اوکراین په تیرو میاشت کې تر 1,000,000 ډیر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صدر کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تر شپه وخت وویل چې د دریو سمندري لارو بندرونو له لارې په نږدې 1 میاشت کې 1,000,000 ټنه محصولات بهر ته صدر شوي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادرات په ټپه ودرېدل. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په منځ کې مسکو او کیف موافقه وکړه چې دا صادرات بیره ته پیل شي. او د چک جمهوریت ولسی جرګې د فنلند او سویډن هغه غوښتنلیک ومنه چې لمخې د دوه هیوادونو له ناتو سره یو ځای کیږي. نن سهار وختي د ولسی جرګې غړو د فنلند او سویډن غوښتنلیک ته رای ورکړه او اکثریت له دې سره موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د ناتو غړي شي. د دې میاشتې په نومړیو کې د چک مشرانو جرګې له دې سره موافقه کړې وه چې فنلند او سویډن باید د ناتو غړي شي. د چک ولسمشر مل ووش زیمان مخکې ویلي وو چې دا به مساویده لاسلیک کړي. لدې سره به چک د ناتو څلورشتم غړی شي چې د دې تړون له پراختیا سره موافقه کوي. هر هیواد چې د ناتو سره یوځای کیږي باید د ناتو د ټولو 13 غړو موافقه ترلاسه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبل میدان په یو بل او نیز خبرونه کې مهرګلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ. د کرکټ د اسیا جام سیالۍ نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماښام 6:30 پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. پروانه خبرونه کې به تر ډېره د اسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو او دغه شان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د اسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې ښه لوبه وکړو، لوبه وګټو.
دغه شان به د کرکټ له افغان څارونکو سره هم د اسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادي رادیو ناوري. نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولی. سفیولا ستانکزی د افغان ټیم په چمتووالي او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 14 دوبی ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبی له هوا سره اوس
انشاءاللہ.